ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در یک مسافرت 3 روزه که هدف اصلی آن تمرکز روی مسائل اقتصادی و ترانسپورتی خوانده شده است، دیروز به ترکمنستان رفت. گزارش تفصیلی این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
هیئت اداری ولیسی جرگه میگوید استر محکمه افغانستان نگذارد تا کشمکش‌ها در پیوند به مسئله استیضای وزیران بیشتر شود. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به تحرکات اخیر نظامیان پاکستان و برافراشتن بیرق در نزدیک خط دیورن اعتراض کرده و آن را یک اقدام نامناسب خوانده است. و فیدل کاسترو رهبر انقلابی کیوبا به عمر 90 سالگی درگذشت. تفصیل خبرها. هیئت اداری ولیسی جرگه میگوید استر محکمه افغانستان نگذارد تا کشمکش ها در پیوند به مسئله استیضای وزیران بیشتر شود. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست نشست عمومی امروز را به عهده داشت گفت ارسال مسئله استیضای وزیران به استر محکمه ارزش های حقوقی این محکمه را تحت شعاع قرار میدهد.
استر محکمه نباید خود را دخیل موضوع سازد و نگذارد که کشمکش ها بیشتر شود.
استر محکمه افغانستان تا کنون در پیوند به مسئله استیضای وزیران سلب صلاحیت شده فیصله اش را اعلام نکرده است. ریاست جمهوری افغانستان حدود 2 هفته قبل پس از آن که 7 وزیر از سوی ولیسی جرگه سلب صلاحیت شدند، این مسئله را به استر محکمه راجع ساخت. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به تحرکات اخیر نظامیان پاکستان و برافراشتن بیرق آن کشور در نزدیک خط دیورند اعتراض کرده و آن را یک اقدام نامناسب خوانده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این گونه اقدامات در شرایطی که روابط دو جانبه در مرحله حساس قرار دارد می تواند سبب تشدید تنش ها و خدشه‌دار شدن بیشتر روابط دو جانبه گردد.
بچه این گونه تحرکات لازم است جانب پاکستان توجه و مساعی خیش را به مبارزه قاطع علیه تروریسم و افراطیت متمرکز سازد تا مانع اصلی صلح و ثبات در هر کشور و منطقه از میان برداشته شود.
این در حال است که اخیر نظامیان پاکستانی با برافراشتن بیرق آن کشور مراسم ویژه نظامی را در نقطه صفری خط دیورن در منطقه چمن برانداختند. مسئولین در نورستان میگویند درگیری ها از روز گذشته بدین سو در ولسوالی دوآب این ولایت متوقف شده است. حافظ عبدالقیوم سرپرست این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه درگیری های هفته گذشته در این ولایت 3 شورشی طالب کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند و گفت که در این جریان 8 فرد ملکی نیز زخم برداشتند. اما طالبان مسلح ادعا کردند که 3 پسته امنیتی را در ولسوالی دوآب نورستان تصرف کردند. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. فیدل کاسترو رهبر انقلابی کیوبا که رژیم کمونیستی این کشور را تقریبا 50 سال رهبری کرد به عمر 90 سالگی درگذشت. این خبر را راول کاسترو برادر فیدل کاسترو در تلویزیون دولتی اعلان کرد. رئیس جمهور راول کاسترو در این اعلان گفت که سرقومندان اعلی انقلاب کیوبا ساعت 10:30 25 نوامبر درگذشت. اردو و مقامات پاکستان میگویند یک گروه شبه نظامیان بر یک مسجد تاسیسات نظامی در شمال غرب این کشور امروز حمله کردند. به گفته این مقام ها در نتیجه تبادل تیراندازی 4 مهاجم و 2 سرباز کشته شدند. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان در یک پیام تویتر خود نوشت که نیروهای امنیتی با حمله کنندگان برخورد شجاعانه داشته آنها را شکست دادند. این رویداد در کمپ غلنی منطقه قبای قبایل مومند در نزدیکی سرحدات افغانستان رخ داده است. آسم بجو افزود که 4 مهاجم انتحاری و 2 سرباز در این حادثه کشته شدند. اعلامیه اردوی پاکستان گفته است که 14 سرباز دیگر زخمی شدند. اعلامیه افزوده که مهاجمان قصد داشتند به کمپ نظامی داخل شوند و هنگام رسیدن به مسجد، جایی که شمار زیاد از مردم محل و سربازان تازه استخدام شده گرد هم آمده بودند، دست به تیراندازی زدند اما نتوانستند از حولی بیرونی پیشتر بروند. 2 مقام امنیتی که نامهایشان گرفتن نشده است، در اظهاراتشان با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس وقوع این حادثه را تایید کرده گفتند که عملیات ردیابی و تعقیب همدستان مهاجمین مسلح برا انداخته شده است. صدراعظم بلغاریا میگوید شماری از مهاجران افغان به افغانستان فرستاده خواهند شد. بوکیو بوریسوف دیروز در هرمنلی، جایی که مهاجران یک کمپ به روز پنجشنبه با پلیس برخورد کردند، به خبرنگاران گفت: یک گروه کوچک مهاجران افغان، یعنی 5 نفر از بلغاریا اخراج خواهند شد و بنابر ملحوظات امنیت ملی ما فوراً به کشورشان تسلیم داده میشوند. ما یک تیاره را کرایه گرفته ایم تا روند استرداد آنها را در ماه دسامبر آغاز کنیم. در اثر برخورد پلیس بلغاریا و مهاجران یک کمپ که اکثریت آنها افغان خوانده شدند، 6 پلیس زخمی شدند. نزدیک به 3000 مهاجر که در این کمپ به سر میبرند میخواهند برایشان اجازه داده شود تا به دیگر کشورهای اروپایی بروند. پس از این رویداد حدود 400 مهاجر دستگیر شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که شمار تلفات ناشی از تصادم 2 ریل در این کشور به حداقل 44 کشته و 82 زخمی افزایش یافته است. این رویداد صبح دیروز در ایالت سمنان رخ داد. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام ارشد وزارت صحت ایران گزارش داده است که عملیات نجات تمام شده و رقم نهایی تلفات 44 تن است. یکی از زخمی های این حادثه که نامش ذکر نشده در شفاخانه سمنان به صدا و سیمای ایران چنین گفت:
والا نمیدونم، صبح همه جود خواب بودیم که یه دفعه زمین زیر رو بشد. خیلی از دوست آمدم تو قطار موندن، نمیدونم آتیش گرفت، ما رو کشیدن بیرون ولی دوست آمد 2-3 نفرشون موندن.
این حادثه در ایستگاه افتخان در شهر شاهرود به وقوع پیوست. در این تصادم 4 واگن از مسیر منحرف شدند. گفته شده که 2 واگن آتش گرفتند. با وزیران خارجه فرانسه، جرمنی، روسیه و اوکراین هفته آینده در بلاروس ملاقات خواهند کرد تا در مورد تطبیق یک توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین بحث کنند. الکساندر جیورگینی سخنگوی وزارت خارجه فرانسه این موضوع را دیروز اعلام کرد و افزود ملاقات روز سه‌شنبه 29 نوامبر فرصتی است تا دیده شود که از زمان ملاقات ماه اکتبر در برلین در این بخش چی کاری انجام شده است. در ماه اکتبر هر 4 کشور توافق کردند که در ماه نوامبر یک نقشه راه را در مورد چگونگی تطبیق معامله آتش بس منسک ترتیب کنند. روی این معامله در سال 2015 توافق شده بود. در نتیجه ادامه جنگ در شرق اوکراین بیش از 9600 تن کشته شدند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه سلطان محمد سرور با شماست.
ساعت 11:08 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار دیروز به ترکمنستان رفت. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
رئیس جمهور در این سفر در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار به تحت ریاست بان کی مون فرمانشی سازمان ملل متحد برگزار میشه و شماری از سران کشورهای منطقه هم حضور دارند اشتراک میکنند.
نمایندگی ملل متحد در افغانستان دیروز کمپاین 16 روزه برای محو خشونت علیه زنان برا انداخت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات شفق 2 تلفات سنگینی به شورشان وارد شده است. و شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان و دنبال حملات اخیر بر اهداف آسیب پذیر، تدابیر امنیتی حکومت در برابر مخالفان را ضعیف عنوان می کند. سید ناصر موسوی یک عضو این شبکه:
برنامه پیشگیرانه دولت برای که افراد غیر نظامی محفوظ باشد و هدف قرار نگیرند به طور کافی نیست، برای حفاظت جان غیر نظامیان تلاش بیشتر بکند.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که خانواده های شورشان خارجی در دو ولسوالی زابل جابجا شدند. محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع:
شما خبر دارین که در ولایت زابل هم یک سلسله تحرکاتی را تحت نام القاعده و بعضی نیروهای دهشت افزن شروع کردند و ما تصمیم دارین که ولایت زابل را هم به شکل خوبش تامین امنیت بکنیم.
مسابقات خزانی بزکشی در بدخشان را اندازی شد. مطالب دیگری هم داریم و مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه بخش دوم پروگرام هفتوار صحت سرمایه زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان در یک سفر سه روزه راهی ترکمنستان شد. قرار است رئیس جمهور غنی در نشست جهانی کنفرانس ترانسپورت پایدار سخنرانی کند. یک هیئت بلندپایه دولتی آقای غنی را در این سفر همراهی می کند. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور غنی در کنار سخنرانی در نشست جهانی ترانسپورت پایدار در مراسم گشایش یک خط آهن نیز شرکت می کند. شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
رجمت در این سفر در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار به تحت ریاست بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار میشه و شماری از سران کشورهای منطقه هم حضور دارن، اشتراک میکنه و سخنرانی خواهد داشت و همچنان در جمهور در مراسم افتتاح خط آهن بین المللی آسیا آتامراد، امام نظر و آقینه که در شهر ترکمن آباد ترکمنستان برگزار میشه هم اشتراک و سخنرانی دارن.
آقای غنی شام دیروز افغانستان را در یک سفر سه روزه به قصد ترکمنستان ترک کرد. به گفته مرتضوی، رئیس جمهور افغانستان با رؤسای جمهور ترکمنستان و گرجستان به طور جداگانه دیدار می کند. و افزود، محور گفتگوهای این رهبران را مسائل دو جانبه و اوضاع منطقه تشکیل خواهد داد. قرار است رئیس جمهور غنی از نمایشگاه تولیدات ترکمنستان، شهرک اولمپیک و فابریکه نساجی در اشقاباد دیدار کند و در انستیتیوت بین المللی اشقاباد نیز سخنرانی خواهد کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید تمرکز اصلی مسافرت رئیس جمهور غنی به ترکمنستان روی موضوعات اقتصادی و ترانسپورتی خواهد بود. ترکمنستان بخشی از نیازمندی های انرژی افغانستان را در مرزهای این کشور تأمین می کند و صادر کننده گاز و نفت به افغانستان است. در سالهای اخیر چندین معامله در بخشهای اقتصادی و انرژی میان دو کشور صورت گرفته است. افغانستان و ترکمنستان روی یکی از بزرگترین پروژه های انتقال برق به افغانستان توافق کردند. اما در ماهای اخیر یک سلسله اعتراضهای در مورد این پروژه صورت گرفته است. هزاران تن چند بار به خاطر تغییر مسیر انتقال خط برق وارداتی ترکمنستان از بامیان به سالنگ اعتراض کردند. انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان پروژه دیگری است که به باور دولت مردان افغان تطبیقش به احیای اقتصاد شکننده افغانستان کمک کرده می تواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یو ناما روز جمعه کمپاین 16 روزه را برای محو خشونت علیه زنان آغاز کرد. کمپاین محو خشونت علیه زنان از سوی ملل متحد در کشورهای دیگر جهان هم آغاز شده است. این کمپاین بین‌المللی تا 10 دسامبر که از روز جهانی حقوق بشر تجلیل به عمل می آید ادامه خواهد داشت. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
با آغاز کمپاین بین‌المللی محو خشونت علیه زنان، معاون سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان پرنل کوردل در کابل گفته است این ضرور است که زنان افغان آزادی کامل را تجربه کنند و در کار برای آبادی کشورشان بدون تبعیض، تشدد و فشار سهم بگیرند. سازمان ملل متحد میگوید که در تامین حقوق زنان در افغانستان از سال 2001 به این سو گام‌های وسیع برداشته شده است، اما در این کشور بین حقوق تامین شده روی کاغذ و واقعیت‌های عینی جامعه آن تفاوت زیاد وجود دارد. رئیس یوناما یا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در اعلامیه گفته است که سازمان ملل متحد برای بهبود زندگی زنان در افغانستان خواهان تطبیق قوانین شده و در این ساحه بر دوام تعهدات خود تاکید کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که تشدد جنسی، روانی و فیزیکی علیه زنان و خشونت علیه آنها تخطی از حقوق بشر می باشد و از جامعه جهانی خواسته که برای از بین بردن این مشکل متحد شود. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون گفته است که تشدد علیه زنان بر خانواده‌ها و جامعه و به طور عموم بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تمام جامعه جهانی تأثیر بزرگ منفی می‌گذارد. سازمان ملل متحد می‌گوید که خشونت و تشدد علیه زنان یک مشکل می‌باشد که می‌توان از آن جلوگیری نمود و این عمل برای پیشرفت و رشد جامعه یک گام مهم به شمار می‌رود. سازمان ملل متحد هر سال از 25 نوامبر تا 10 دسامبر یک کمپاین بین المللی محو خشونت و تشدد علیه زنان را راه اندازی می کند. روز 10 ماه دسامبر روز بین المللی حقوق بشر می باشد. در سال جاری سازمان ملل متحد کمپاین را تحت عنوان برای ختم خشونت و تشدد علیه زنان متحد شوید و به جهان رنگ نارنجی بدهید شروع کرده است. هدف این کمپاین متحد ساختن جهان و آوردن تغییر در این راستا می باشد. امسال رنگ نارنجی رنگ محو خشونت علیه زنان تعیین شده و از جامعه جهانی تقاضا گردیده که برای تفهیم جامعه جهانی و ارائه معلومات سرکها، مکاتب و اماکن شناخته شده را نارنجی رنگ کنند.
در حالی که ملل متحد کمپاین محو خشونت علیه زنان را در افغانستان آغاز کرده است، شما شنوندگان عزیز چه فکر میکنید که چگونه از این خشونت میتوان جلوگیری کرد؟ نظریات خود را از طریق پیام به شماره 818 افغان بیسیم با ما شریک سازید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه مطالب مهم نشر کردند. همکارم ایمل سنجیده برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بر علاوه سایر موضوعات در رابطه با اصلاحات انتخاباتی و تعیین اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به صفت مشاورین ریاست جمهوری سرمقاله و مطالبشان را اختصاص داده‌اند. روزنامه سرنوشت در سرمقاله شماره امروزیش سؤالی را در رابطه با اصلاحات انتخاباتی مطرح نموده است که آیا اصلاحات انتخاباتی تکمیل گردیده است؟ سرمقاله نویس نوشته است که رهبران حکومت وحدت ملی اعضای جدید را به عوض اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی این نمودند و نام این اقدام را اصلاحات گذاشتند. به باور سرمقاله نویس، سیستم انتخاباتی افغانستان به اصلاحات گسترده نیاز دارد و به خاطر آوردن اصلاحات ضرورت است در قوانین انتخاباتی، کارت‌های رای‌دهی، تذکره‌های برقی، سهولت‌های تکنیکی و مکانیزم‌های عدم مداخله در امور انتخاباتی تعدیل وارد شود. نویسنده اضافه می‌نماید که مشکل اصلی در انتخابات افغانستان این است که همیشه در روند انتخابات خارجی‌ها مداخله می‌نمایند و باید از مداخله خارجی ها به گونه جدی جلوگیری شود. روزنامه مدنیت همچنان در سرمقاله اش در مورد اصلاحات انتخاباتی نوشته است که مداخله سیاسی و آغاز اصلاحات انتخاباتی. سرمقاله نویس اضافه می نماید که اگرچه رئیس جمهور خودش با کاندیدان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی مصاحبه نموده است، ولی با آن هم تعیین اعضای جدید به اساس لیاقت نه، بلکه ملاحظات سیاسی صورت گرفته است. در این روزنامه به قول فیفا یا نهاد انتخابات عادلانه نوشته شده است که اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی با شناخت های سیاسی تعیین شده، نه به اساس دانش و مسلکی بودند. روزنامه دولتی انیز در شماره امروزی اش همچنان در مورد انتخابات مطالبی را به چاپ رسانیده است و نوشته است که رئیس جمهور با اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی ملاقات نموده است. در ادامه مطلب آمده است که رئیس جمهور با آنان اطمینان داده تا در قسمت تامین امنیتشان جدا توجه صورت خواهد گرفت. و روزنامه آرمان ملی در رابطه با تعیین اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی نوشته است که حکومت به این اقدامش نباید خودش را رسوا بسازد. به باور سرمقاله نویس، اعضای قبلی کمیسیون های انتخاباتی نتوانستند تا انتخابات را به گونه سالم مدیریت نمایند و باعث مشکلات زیاد در این عرصه شدند. و سرمقاله نویس همچنان نوشته است که حکومت نباید برای آنان وظایف جدید در داخل حکومت بدهد.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در جریان عملیات نظامی معروف به شفق دو و شورشان تلفات سنگین وارد شده است. این وزارت می افزاید که در این عملیات شورشان از پایگاه‌هایشان در برخی مناطق بیرون رانده شدند. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع ملی افغانستان عملیات شفق دو را پردست آورد می‌داند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت دیشب بر رادیو آزادی گفت که ظرف 5 روز اخیر 10 شورشی کشته شدند. به گفته آقای رادمنش، تلفات وارد شده در این جریان به شورشیان نسبت به شمار تلفات نیروهای افغان بسیار زیاد است.
دشمن در حدود اضافه 100 نفر تلفات داده و خوشبختانه که ما در هر روز تعداد کمتر تلفات ما هست، این به معنای عزیز که دشمن به عقب روی ها، عقب نشینی ها و کوشش داره که از خانه های مردم استفاده بکنه و ما اوارا به عقب زدیم. و در طول همی عملیات شفق دو ما 8 نفر شهید داریم، یعنی از تاریخ اول قوس تا اکنون.
عملیات معروف به شفق دو بروز دوشنبه گذشته در تمامی مناطقی که شورشیان تحرک دارند را اندازی شد. وزارت دفاع می گوید که در این عملیات شورشیان از پایگاه‌هایشان در برخی از مناطق نیز بیرون رانده شدند. باز هم معاون سخنگوی این وزارت:
ما توانستیم در عملیات شفق دو دشمن را از مناطقی که قبلا در اونجا پایگاه ها و محلات سوق اداره داشتن بیرون برانیم. به طور مثال ما میتونم اولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار را بر شما بگویم. دشمن را وقتی به پچیراگام به شکست مواجه ساختیم، اینا خواستند اولسوالی دوآب را به تهدیدات مواجه بسازند و همین امروز ما در اولسوالی دوآب هم اکمالات کردیم و در آنجا قطعات ما دشمن را به شکست مواجه ساختند.
سخنگویان گروه های شورشی تا حالا در مورد وارد شدن تلفات به افرادشان تبصره نکردند. آقای رادمنش همچنان گفت در ولسوالی های دیگر مانند سمکنی و جانیخیل ولایت پکتیا تدابیر را روی دست گرفتند که مطمئن هستند شورشیان دیگر بر این ولسوالی ها هجوم بردن نمی توانند. ولسوالی جانیخیل همین امسال به دست شورشیان طالبان افتاده بود. شهر کندوز نیز در سال روان هدف حملات مرگبار طالبان قرار گرفت. وزارت دفاع ملی میگوید عملیات در این شهر و ولسوالی های اطراف آن ادامه دارد. به گفته معاون سخنگوی این وزارت، شماری از شورشیان سرکوب و تعداد دیگر آنها تسلیم شدند. آقای رادمنش افزود که عملیات شفق دو در ولایات مانند هلمند، غور، فراه و هرات نیز دست آورد داشته و شورشیان عقب زده شدند.
همکارم ژکفر احمدی گزارش می‌داد. شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان به دنبال حملات اخیر بالای افراد ملکی و مراسم مذهبی، تدابیر امنیتی حکومت در برابر مخالفان مسلح را ضعیف عنوان می‌کند. اعضای این شبکه دیروز در نشست خبری در کابل گفتند نیاز است تا حکومت برای تامین امنیت مردم تدابیر جدی‌تر اتخاذ کند. تمیم احگر با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگوید حکومت اخیراً در جلوگیری از حملات روزافزون مخالفان مسلح ناکام بوده و به گفته آنان اگر ادامه یابد زندگی مردم با خطرهای زیادی روبرو خواهد بود. اعضای این شبکه روز جمعه در یک نشست در کابل گفتند که مخالفان مسلح برای گسترش دهشت افغانی و کشتن افراد ملکی از تاکتیک های جدید کار میگیرند و نیاز است تا ارگان های امنیتی بر علاوه افزایش تلاش های استخباراتی تدابیر امنیتی را نیز تشدید بخشند. سید ناصر موسوی عضو این شبکه میگوید
فعلا دشمنان صلح استراتژیشان را از جنگ مستقیم با دولت تغییر داده، افراد ملکی را هدف قرار میدهند. برنامه پیشگیرانه دولت برای که افراد غیر نظامی محفوظ باشد و هدف قرار نگیرند و به طور کافی نیست برای حفاظت جان غیر نظامیان تلاش بیشتر بکند.
این اظهارات در حال مطرح می شود که دوشنبه هفته گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در مراسم مذهبی در مسجد باقرالعلوم حدود 30 تن کشته و 90 فرد دیگر زخمی شدند و مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. پس از حمله بر زیارت کارتی سخی که حدود 2 ماه قبل رخ داد، این دومین حمله است که بالای افراد ملکی صورت می گیرد. خواستیم در این زمینه پاسخ مسئولین وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما هیچ یک از آنان به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. در این حال برخی از آگاهان امنیتی میگویند که این نخستین بار نیست که مخالفان مسلح بالای اماکن مقدس حمله ور میشوند، بلکه در سالهای گذشته نیز افراد ملکی در محلات مشابه از سوی مخالفان مسلح کشته شدند. عبدالباری عارض یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی افزایش این حملات را ناشی از کمبود ظرفیت در رهبری ارگانهای امنیتی خوانده گفت حکومت باید افراد مسلکی را در رأس ارگانهای امنیتی بگمارد.
دولت دگی مسئولیت داری که عام خلق امنیت تامین کند.
وی میگوید حکومت مسئولیت تامین امنیت مردم را دارد. ارگانهای سگانه امنیتی باید گامهای استوار بردارند، هرچند که اکثرا افراد غیر مسلکی در رأس این ارگانها قرار دارند و تجارب کمتر دارند. اعضای شبکه نهادهای جامعه مدنی میگویند تروریستان نه تنها که بالای افراد ملکی حمله میکنند، بلکه میخواهند تا با این کارشان میان شیعه ها و سنی های افغانستان اختلافات را ایجاد کنند. با گفته ای آنان تروریسم دشمن همه انسانیت است و افغان ها باید اتحادشان را حفظ کنند. پیش از این وزارت حج و اوقاف نیز گفته است که حکومت از اهداف مخالفان مسلح با خبر است و هرگز اجازه نخواهد داد تا در آن موفق شوند.
وزارت دفاع ملی افغانستان تایید میکند که خانواده های شورشان خارجی در ولسوالی های خاک افغان و دای چوبان ولایت زابل جابجا شده اند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت میگوید این خانواده ها زیر نام مهاجرین در این ولسوالی حضور یافتند. آقای رادمنش میگوید در جریان عملیات شفق دو نمیگذارند تا این افراد به اهدافشان دست یابند و تهدیدات را در آنجا ایجاد کنند. او در گفتگو با ژکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد بیشتر معلومات داده است.
شما خبر دارین که در ولایت زابل هم یک سلسله تحرکاتی را تحت نام القاعده و بعضی نیروهای دهشت افغان شروع کردند و ما تصمیم دارین که ولایت زابل را هم به شکل خوبش تامین امنیت بکنیم.
مقام‌های محلی زابل تایید کردند که خانواده‌های شورشیان متعلق به گروه‌های القاعده و داعش در برخی از ولسوالی‌های زابل مستقر شدند. چیست معلومات بیشتر شما در این مورد؟
خب اصلا ما قبلا هم گفته بودیم که تمام دهشت افغانانی که در افغانستان هستند اکثرا خارجی ها هستند، به می واسه است که سرک و پول و تعمیر و خانه و زندگی مردم پیششان اهمیت نداره و در امی دو ولسوالی خاک افغان دای چوپان که قبلا هم در اداره دهشت افغانان بود، در اینجا تعدادی از خانواده های ازیا آمدن و به نام مهاجر در داخل منطقه فعلا کوشش میکنن که به نحوی از آنها کاندیدات را در اینجا به وجود بیارن که اینا اکثرا خارجی ها، چچنی ها هستند، پاکستانی ها هستند، بعضا عربا هستند و از کشور بنگلادش و همچنان از ایغوری های چین، انصار الله تاجیکستان و همچنان از تحریک اسلامی ازبکستان و چچنی ها در بین زیاد دیده شدند. اینها عموما کوشش به این دارند که به شکل زیرزمینی فعالیت های را انجام بدن که انشاءالله در روزهای آینده در اینجا مثل 5 ماه پیش که در ولسوالی خاک افغان و دای چوپان عملیات کردیم، دهشت افغان ها را سرکوب ساختیم، این بار هم اینها با سرنوشت همو 5 ماه مواجه خواهند شد.
یعنی شما عملیات نظامی را علیه امی خانواده ها اجرا میکنین؟
عملیات را ما علیه خانواده ها نه، علیه کسایی که مسلحانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به چالش مواجه می سازند ادامه خواهیم داد.
محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، درباره عملیات محتمل در ولایت زابل صحبت کرد. گفته می شود که خانواده های شب نظامیان خارجی در 2 ولسوالی ولایت زابل جابجا شدند. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
هیئت اداری ولسی جرگه می گوید استر محکمه افغانستان نگذارد تا کشمکش ها در پیوند به مسئله استیضای وزیران بیشتر شود. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه امروز گفت ارسال مسئله استیضای وزیران به استر محکمه ارزش های حقوقی این محکمه را تحت شعاع قرار می دهد. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به تحرکات اخیر نظامیان پاکستان و برافراشتن بیرق آن کشور در نزدیک خط دیورند اعتراض کرده و آن را یک اقدام نامناسب خوانده است. مسئولین در نورستان می گویند درگیری ها از روز گذشته بدین سو در ولسوالی دوآب این ولایت متوقف شده است. فیدل کاسترو رهبر انقلابی کیوبا که رژیم کمونیستی این کشور را تقریبا 50 سال رهبری کرد به عمر 90 سالگی درگذشت. اردو و مقامات پاکستان میگویند یک گروه شبه نظامیان بر یک مسجد تاسیسات نظامی در شمال غرب این کشور امروز حمله کردند که در نتیجه آن 4 مهاجم و 2 سرباز کشته شدند. صدر اعظم بلغاریا میگوید شماری از مهاجران افغان به افغانستان فرستاده خواهند شد. و تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که شمار تلفات ناشی از تصادم 2 ریل در این کشور به حداقل 44 کشته و 82 زخمی افزایش یافته است.
تشکر از همکارم سحر لیوال. دوستان عزیز، در قسمت باقی مانده برنامه بخش دوم پروگرام هفتوار صحت سرمایه زندگی رو میشنوید، ولی قبل از آن گزارش از بدخشان و مصاحبه با معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان داریم. مسابقات خزانی بزکشی در بدخشان با حضور داشت هزاران تماشاچی از مرکز و ولسوالی های همجوار در شهر فیض آباد راه اندازی شد. بهترین تیم این مسابقات به بازی های خارج از ولایت راه می‌یابد. اجمل آریان از منطقه گزارش می‌دهد.
مسابقات خزانی بزکشی در بدخشان راه اندازی گردید. مسابقات خزانی بزکشی میان چاپندازان مرکز و ولسوالی های ولایت بدخشان با حضور داشت هزاران تماشاچی در دشت سنگ مهر شهر فیض آباد مرکز این ولایت از سوی فدراسیون بزکشی بدخشان رسما آغاز گردید. حاجی محمد طاهر رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که اداره فدراسیون بزکشی همساله در این ولایت 2 مرتبه ورزش بزکشی را راندازی میکنند که یکی آن بزکشی بهاری و دیگری آن بزکشی خزانی میباشد.
مسابقات ما به خاطر مرامس که تجمیت خزانی است. ما دو جشن داریم، مثل بزکشی مون که یکی جشن بهاری است که در روزه است عمل شروع میشه و ما تا دریا منا و این جشن خزانی حساب تجمیت خزانی ما شروع شده تمام ولسوالی در این سم دارن که انشاءالله برای یک هفته دوام داره. این بزکشی خود تماشاچی ما خود تمام ولسوالی بدخشان هستند و از داره ما از مجموع 7 ولسوالی در این بزکشی سم میگیرن.
رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان بیان نمود که آنها در این مسابقه تیم‌های برتر را به تیم منتخب فیض‌آباد به منظور اشتراک در مسابقات بیرون از این ولایت انتخاب می‌نمایند. اسب‌های بزکشی با نام‌های طرق، مشکی، قزل، سمن، جیرن، گل بادام، کمیت، قطغنی و ترکمنی یاد می‌گردد. تجمع هزاران تن برای تماشای این مسابقه از مرکز و ولسوالی‌های بدخشان، آن هم در یک فضای امن کار ساده نیست، اما نیروهای امنیتی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف میدان مسابقه خاطر هزاران تماشاچی را در این ولایت آسوده ساخته اند.
بازی عنعنوی یک فرهنگی می بدخشان است و از وقتی ادامه داره و فضای میدان امنیت است و مردم میتونه که همین بازی را مشاهده کنند. نیروهای امنیتی راضی هستیم که امنیتی میدان را میگیره و تنها امنیتی میدان نه که بلکه امنیتی تمام شهر بدخشان میتونن که به خوبی بگیرند.
بزکشی یک ورزش ملی است و بسیار علاقه‌مندان زیاد داره. خرد و کلان در اینجا اشتراک کرده.
مردم نسبت به جمع قبلی و زیاد شرکت کردن. ورزشی است که تماشاچی زیاد داره و علاقه‌مند زیاد داره. ورزش بزکشی نسبت به دیگه ورزش‌ها، ورزش بزکشی علاقه‌مند زیاد داره.
باید یادآور شد بزکشی بازی عنعنوی در افغانستان است که در فصلهای خزان و بهار در دشت‌های شمال و شمال شرق کشور برگزار می شود. پیش از روز برگزاری بازی بزکشی، گوساله یا هم بز بزرگ را حلال کرده، سر و دو سپاهایش را از زانو و آرنج قطع می کنند، بز یا گوساله را به میدان بزرگ که در نهایت آن یک بیرق نصب شده است قرار می دهند. به کسی که در این بازی شرکت می کند، چاپانداز می گویند که چاپاندازها بز را از زمین برداشته و بعدن بز را به ساحه مشخصی که دایره حلال نامیده می شود می اندازن. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
azadiradio.com راپورن مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ناامنی و عدم تنفیذ قانون را عامل بزرگ کشت و تولید مواد مخدر عنوان می کند. فیصل حسینی معین وزارت مبارزه با مواد مخدر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در آن عده از مناطق افغانستان که ناامن هستند و قانون به گونه درست تطبیق نمی شود، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بیشتر است. آقای حسینی می گوید تا زمانی که ناامنی در افغانستان خاتمه نیابد، صفر ساختن کشت و قاچاق مواد مخدر دشوار خواهد بود. همکارم عبادالله حنانزی در این مورد با آقای حسینی مصاحبه انجام داده و در نخست در مورد عوامل افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر از وی پرسیده است. آقای حسینی در پاسخ چنین می گوید:
شما بیشتر می فهمین که علل زیاد بودنش هم تهدید بالای امنیتی است و طبعا جایی که امنیت خراب باشد تنفیذ قانون صورت نمی گیره، ادارهای محلی نمیتونن که تنفیذ قانون بکنن و بیشتر ارتباط میگیره در بخش مشکل امنیتی که متاسفانه بیشترین کشت ما در ساحاتی است که اونجا تحت تهدید بالای امنیتی قرار میگیره و اونجا جنگ میباشد، بیشترش حضور مخالفین دولت هستند.
سپاس حسینی سپ، واقعا شما طی سالهایی که سپری شده در بخش مبارزه علیه کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنان تولید چی کارکردهایی داشتین، چی دستاوردهایی داشتین اگر ازی بگوین، و چرا این مبارزه تا فعلا نتیجه مثبتی که باید میداد نداده؟
هر وزارت بخشای تطبیق کننده خود را داشت که وزارت ما تنها در بخش هماهنگی ما تا نیستیم و با دونرها صحبت کرده، مثلا در بخش دستاوردهایی که اگر ما در بخش کاهش احتیاط ما بس کنیم، بزرگترین کمپلکس به نام کمپ ایای امید ما داریم در کابل، اما تو در هلمند ما کمپلکس بزرگی را داریم، در کل ما ظرفیت بالای تداوی متعدی نداریم که فکر میکنم که این ظرفیت ما البته 40,000 متعد است که ما اگر بریم به طرف کاهش تقاضا، بریم به طرف از اینکه تداوی کنیم، این بسنده نیست. یعنی راه حل اساسیش میسته که تنفیذ قانون صورت بگیره. طبعا مشکل امنیتی صد راه بوده.
حسینی سپه، اگر ارقام داشته باشین ارائه کنین که در بخش کشت مواد مخدر چقدر افزایش یافته و معتادین در کدام سطح هستند و پلان و پالیسی شما به خاطر محو کشت مواد مخدر چی است، در کدام سطح است؟
پلان عمل ملی را داریم که تا سال 2019 قابل تطبیق است. البته در جدول زمانی ما 2019 را گرفتیم که باید تطبیق شود، که در اینجا تنفیذ قانون بخش سیاتامه اونا تطبیق کننده هستن، ما بخش نظارتی را داریم. اگر دستاورد منظورتان باشه که ما در کاهش تقاضا چی کمک کردیم، درست است ما گفتم در منطقه بی‌نظیر در بخش تداوی متادین کمپلکس بزرگ داریم در محوطه خود اطراف کابل که داخل شهر کابل هم گفتم میتونیم و ده ها مراکز تداوی متادین دیگه که ما در اگر بسنده باشیم این رسانه ها با ما همکاری نکنن، ما حرکت مضاعف نکنیم، این برای ما شاید که یک جواب خوب نباشه.
حسنی سب کمکاری در کجاست؟ چرا نهادهایی که باید کار کنن پلیسی شما را تطبیق کنن تطبیق نمیشه؟ در بخش مبارزه با مواد مخدر، در بخش معتادین و در بخش پلیسی هایی که باید تطبیق شود چرا کار نشده؟ چرا تا این دم نتیجه مثبت کار شما معلوم نیست؟
طبعا پلیسی کار خود کرده، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر پلیسی درستی مفصل واضح ترتیب کرده، ما پلان عمل ملی را داریم، قسمی که بیشتر به شما یاد کردم. اگر به وقت زمانش تطبیق شود دیگه ارگان ها هم به وقتش این تکلیفشان ادا کنن، انشاءالله که به اون معضل قرار نخواهم گرفت. طبعا در جایی که ناامن باشد در اونجا تطبیق قانون صورت نمیگیره و مواد مخدر هم عنصر تمویل کننده تروریسم و مافیا هست. طبعا اونا تضاد منافی به وجود میه، اونا در ساحه که ناامن هستن، نمیشه که تنفیذ قانون به وجه احسن صورت بگیره. وقتی که ما در محو کشت کوشش بکنیم که او کشت صورت نگیره، طبعا کاهش تقاضا هم دیگه پایین میشه. یک مشکل مسئله بزرگ ما ایسته که مواد پیشساز پریکرسر ها از بیرون میه، قاچاق میشه و ما چون مرز مشکل مرزی خود داریم با همسایه، وقتی که جلوگیری نشه به وجه احسن این مشکل خواهد بود که در کوتاه مدت ما بتانیم بگیم که سال آینده دیگه ما 1 میلیون متادم نداریم.
دوستان عزیز، با شنیدن مصاحبه عبادالله هنانزایی با فیصل حسینی معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار صحت سرمایه زندگی که همکارم ناجیه صافی آن را تهیه نموده آماده نشر دارند.
روغتیا در جوان شتمنی.
روغتیا در جوان شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو په دویمه برخه کې به هم د بینی د لوړ فشار په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت موږ سره ملتیا کوي او ستاسو پوښتنه هم اخلو. ډاکټر صاحب، د بینی د لوړ فشار د مخنیوي په اړه هم ډیر مهم معلومات له موږ سره شریک کړي. یو اوریدونکو اخلو بیا راځو پوښتنو ته. مهربانی وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پر
وړاندې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی.
ضروري دي باندې ما پوښتنه راغله چې زما ټیټ فشار جګیږي او لس مې د جسټر ته کوم ګولې راته لیکلي هغه کوم او وزن مې څلور راغی کم څلور یې کړی.
سوال
داسې مطرح کړ چې وینې فشار مې لوړیږي، دا 40 کاله مې عمر دی اور سره مې د زړه ضربان هم لوړیږي. د کومې دوا نوم چې واسته کوم خاصه کمپنۍ دوا ده، خو زما په نظر باید په دوا تجدید نظر وشي او د وین هغه دوا باید لپاره انتخاب شي چې هم د زړه ضربان نورمال کړي، هم د وینې فشار کنټرول کړي. په دې عمر کې د لپاره د کلسیم چینل بلاکر په نامه دواګانې دي چې د زړه ضربان سره زیات، یا بیتا بلاکر په نامه دواګانې دي چې املیدوفین په نامه تابلیتونه دي، 15 میلی ګرام نظر د فشار او د زړه ضربان ته ورته کول شي تجویز کی چې کوم یو دوا سره د فشار کنټرولیدای شي.
بله، بل اوریدونکو ته زو پروان اسد الله خان، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
تاسو پروان ما پوښتنه ده او ډاکټر څه چې دغه لسه دواګان چې دغه مرز دین فشار یا دین مثلا ما خطر کړی داسې خوراک لاره یا د تداوی لاره دواګانو لاره نه
او بلی ما خواهش داغه در دکتر سید که بازی سعید خلق مرزین رو لری خود دکتر نید که دیگه سعید کانده رو که سعید در این رو که یو دکتر بل دکتر بزید کلا یو دوا کلا بلا دوا ایت نتیجه نهار پی او بل دکتر سید مخصوم داغه دیانار خواله لیم داغه هم دکتر سعید دیگه بتا تسری دیگه تا یادیگه
کچیر د وین لوړ فشار لکه مهم سبب نه یی نو کولای شي کله شي د فشار په موقتی ډول لوړ شي او سی دی ورځ دوه ورځ لپاره دوا واخلی او فشار نورمال شي کله شي بیا لوړ هم نشي او کچیر یو مشخص سبب لري ترڅو چې هغه سبب یا عامل لمنځه تل نه یی نو د وین فشار بل وړيږي او بعد په عامل باندې کار وشي عامل لمنځه یوړل شي ترڅو چې د وین فشار لوړيږي دوا بخوري کچیر فشار نورمالیږي نو بعد دوا قطع کی یا کم زیات شي بعض ناروغان دي چې موږ ورته د وینې لوړ فشار لپاره دوا نسخه کې ولیکو د 15 ورځو لپاره د 10 ورځو لپاره ورته چې وینې فشار دي چې کاغوي چې هغه نسخه خلاصه کی یا ټابلیټ لاس کی نو بیا هیڅ کلام خپل د وینې فشار ګوري هم نه او دوا هم نه خوري کله کله ورته وي چې ولې د دوا نه خوړلې ولا پاریز مکاو کله کله وي چې یوناني ډاکټر ته تللم کله وي ولا وینې فشار مخو نو باز ناروغان چې د وینې فشار تثبیت شي د وینې فشار لري دواې وخت ته څو ورځې مسلسل لپاره دوا خوړل شي او څو ورځې نورم به وینې فشار چکی ډیر د ناروغان شته چې هغه یو ځل د وینې لوړ فشار لوړیږي او دوم ځل لپاره به نو لوړیږي شاید نور دوا ته ضرورت پیدا نکړي کچېر سببي عامل ولري باید لمنځه لاړ شي او بل پښتنه د انار په اړه کې وکړه انار خغه زاده که څوک سره د شکر ناروغي نه لري نو د وینې فشار به کمول کې کومک کولای شي ورنه مو مشکل نه لري
مجیب الرحمن نورستان نه په لیکه کې د پښتون اخلو مې ربني وکي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري
سلامونه تاسو ته او ډاکټر محترم ته همدارنګه د
اجازه راغلی سلام
مې ربني الرحمن نن نورستان ولایت څخه
مې ربني وکي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري
درد کی مورخه دا یا مراریا درسه ګرم ته به وي او ډېر ډاکټرانو موږ ورته ماشومان او متخصصان باندې باندې متوقف شو بو چې د پوجي کې ویټامین ډي کا وره شو به شي د سر فشار لوړيږي په دواګان متوقف سره هیڅ تاثیر کې ور باندې کې نتیجې من ډاکټر ته هیله لرم کته هدايت لري راته
محترم ورور کوم ډاکټران تلې د داخلي ډاکټر ته کد غواګ پوز سونی ډاکټر ته تلې یا تا
داخلی ډاکټر ته ولاړلو د ماشومان متخصصان ولاړلو البته خپره تفه تکل ډاکټرانو متخصصان له البته ما ورته دي پرولې مالې یاره ورته کوي یا سیټی سکان اجازه را نه کړل ما ورته ایکس ری د پاره مته اجازه را نه کړل داخله مول د غوګو د پوز ټول ته نور په دوا ورته خلی تاثیر
دا چې زموږ مسلک د عمومي داخلي بخش د لویانو داخله په دې باره کې بزرین معلومات نه مخه دون درته ویل شم وروره چې ته باید کوم نورستان کې کولای شي کابل دراشي د صحت طفل اندرا ګاندی روختون کې د داخلي د اطفال او همدارنګه د سوغ کوستنی پوزې د هر بخش ډاکټران شته په دې باید مکمل یو څو ګروپ کارو کې تر څو هغه عامل هم تثبیت شي او تداوی شي ورته شاید جرای پوری هم ارتباط ولري کده کوم مشکل د جرای وسیږي نو ناروغ باید نزدینه ولیدل شي او هغه څه تصمیم ورته ونیول شي
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری لوړ فشار ته خبرونه زنګړی شوی ډاکټر صاحب حکمت کچری د لوړ فشار درملنه په وخت ورنشي ساسي په نظر څومره ناوړي پایلې لري
خ پختنه مطرح کړه د وینې لوړ فشار موږ اختلاطات ورته یا کمپلیکیشن هغه د وجود مهم غړي څلور مهم غړي چې یادوري شوی دا مصابه ولې شي کچېره د وینې فشار تداوین شي ته ټول مهم زړه دی کچېره د وینې فشار تداوین شي په زړه کې ډېر ناخواله من سره وړي د زړه قلبي حمله یا ایمای ورته وي همدارنګ د زړه د لویوالي همدارنګ د زړه د والونو د ناروغي سبب کیدای شي چې بل اخر د مړینې سبب هم کیدای شي همدارنګه دویم ټارګټ اورګان یا هدفي غړی د لوړ فشار چې د پښتورګي د پښتورګي هم مختلفه ناروغي منځته راوړل شي، حتی پښتورګي وظیفه خرابول شي، پښتورګي د شریانونو تنګوالي، همدارنګه د پسترګو کې بعضی تغیرات منځته راوړل شي چې کچیر په لوړ ډول لوړ فشار ماسه دوامدار پات شي، حتی د لاندې دوه واته د پوپلې دما او پوپل همراج سبب کېدل شي. او څلورم غړی اعصاب دي چې په وینې فشار کې پانی ډول وړ شي او همداسې لوړ پات شي، تداوی نشي، د سټروک یا د دماغي سکتې سبب کې چې هم ناروغ نو یا وجه مړ کیږي یا دا چې نیمه فلج حالت کې یا فلج کیږي. نو د وینې فشار ډیر ضرور خبره ده چې باید په وخت سره کنټرول شي تر څو دغه بد عواقب رامنځته نشي.
ډاکټر صاحب محترم، د وینې لوړ فشار په څو کټګوریو ویشل کیږي او د شدت له لحاظه کوم یو ډیر خطرناک دی؟
د وینې فشار لپاره تقریبا درې کټګوري وجود لري چې یو د پری هایپرټنشن په نامه یادیږي، یعنی کله چې د یو انسان وینې فشار لوړ فشار یا سیستولیک فشار په 130 نه تر 109 د شوسیږي، او د ډیاستولیک یا ټیټ فشار د 80 تر 90 اوسیږي، د پری هایپرټنشن وي. دا فشار د چې باید د کنټرول لاندې اوسیږي تر څو په لوړ فشار تبدیل نشي، د وخت کې تداوی ته ضرورت نشته. دویم دوه سټیجونه لري، سټیج 1 سټیج 2 اول سټیج دویم سټیج. په اول سټیج کې د وینې فشار د 140 نه تر 195 پورې لوړیږي، همدارنګه ډیاستولیک یا د وینې ټیټ فشار د 90 څخه تر 99 پورې لوړیدل شي. دا په دویم سټیج کې کټګوري کې، اول سټیج کې دویم سټیج د وینې لوړ فشار یا د وینې سیستولیک فشار د 180 څخه پورته اوسیږي، او ډیاستولیک یا د وینې ټیټ فشار د 110 څخه پورته کیږي. په دې درې کټګوري وشل کیږي، او لکه څنګه چې معلوم ده نو دغه دویم سټیج خطرناک دی چې به د واقع منځ تر وړلی شي، باید تر دې سټیج پورې پرې نه ښودل شي او تداوی شي.
محترم ډاکټر صاحب، سره دا پوښتنه لرم، یو مریض لرم تقریبا به تا دغه وینې پورې اشاره تعلق لري، موټر کې چې سپارې زما خوانې ګرځي، دا ډېر غټ تکلیف دی چې هر خواته سفر کوم. انا په دا مریضي سره زه اخته، نور مسلمانان باندې په دغه اخته و چې من په دغه باره کې ډاکټر صاحب معلومات راکړي.
د ورور په وختونه په جواب کې باید وایو چې دا اکثره عام وګړي په دې ناروغي اخته دي. اگر چې ناروغي وته نشي، یو عادت دی د موټر سیکنس په نامه یادیږي، کله چې څوک موټر کې سفر کوي نو د زړه بدوالي سبب کیږي. مخکې له دې چې تداوی تیرا شو، باید دا ناروغان هغه څه خواړه ونه خوري چې د زړه بدوالي سبب کیږي، او د سیاو شیشې د کینی چې شیشه خلاصې دوه ولاو سی تازه هوا وختل شي، او کله چې د سفرونو په موټرو کې زیات شو شاید عادت شو سره. او د درملنې په برخه کې باید چې ګراوینټ په نامه دوا ده چې باید مخکې د نشي سفر ته ځینې په مخکې د په نهار او خورل شي، نو کله شي چې د تکلیف له منځه لاړ شي، یو ټابلیټ مخکې د نشي سفر ته حرکت کوي نیم ساعت مخکې باید په نهار او خورل شي، کله شي د مشکل نه بخیر خلاص.
ډاکټر صاحب حکمت، آیا د دې امکان هم شته چې له درملنې وروسته د فشار د لوړ فشار ناروغي بیرته راوګرځي؟
هو بله، د وینې لوړ فشار په ځینو کم ناروغانو کې چې کوم خاص سبب نه لري، شاید لومړی ځل لپاره وي او د اخر ځل لپاره وي، او شاید بهتر ونه ګرځي. خو هغه ناروغان چې عمر ډیر ده یا سره په خوا کې نور ناروغي لري یا کوم خاص سبب د ناروغي لپاره زی د وینې لوړ فشار، دا سن د چمغه یو ګولۍ خوري او د وینې فشار کنټرول شو بیا نه راګرځي. دوی لپاره دا وینا لرو چې دوی باید په منظم ډول خپل دوا وخوري تر څو چې ډاکټر دوی دوا قطع کړي نه وي، په خپل سر د دوا نه قطع کوي، او دا د هم ځان سره نه ګڼي چې والا دا دوا مې خوړه د وینې فشار مې نورمال شو بیا به نه جګي. دا ناروغان باید منظم ډول د ډاکټر سره په تماس کې اوسيږي تر څو د وینې لوړ فشار کنټرول شي، دوا په مغه د وینې فشار په اندازه کله کم کله زیات شي. نو بعض ناروغان کې کېدای شي لمنځه لاړ شي بیا روانه ګرځي، خو ناروغان چې موسن دي عمر زیات ده او زره نور ناروغي لري، نو د دوی فشار دوامدار پاتې کېدای شي. روره په پښتنه صحیح پون شو، تاسو ویل ته خوړو خورې په کوم ځای کې درد پیدا کیږي؟
ډاکټر صاحب ما ټول وجود کې درد پیدا کیږي، تر اوسه یو کوم
از ما پروژت که دست پیدا کیجی، از ما پروژت که دست غطای پیدا کیجی، بس با پروژت می دیر دست پیدا کیجی، از ما پروژت که دست غطای پیدا کیجی، لکه که یو باری بشه پروژت که پسلان پیدا سی دست غطای پیدا کیجی.
سلام دارو. عبدالحی ورور دسته او سوال مطرح کرد چی که چیری بعضی غذاگان خورم و ما تا دردون پیدا کیگی؟ به جواب که بدون وره چی بعضی انسانان در بعضی خاص غذاگان سر حساسیت لری، حتی در خوڑلو در هضم کولو توانایی نلری، باید کم غذا چی دوی تا معلوم باشه چی دوی به هضمی سیستم که گردوری را پیدا کی، نو در غذا سخت پریزو کی.
خا مننه کو ډاکټر محترم د خبرونه ورسته برخه ده په دغه ورسته برخه کې کده مخنیوي په مسایلو هم خبري وکي که هم سناسه معلومات مو د خبرونه په لومړي برخه کې ورکړل د لوړ فشار د مخنیوي په اړه خو به هم د خبرونه ورسته برخه ده و غوړیدونکو چې د پښتنې نه اوریدلې ک یو څه معلومات ورکړي چې د لوړ فشار مخنیوي څنګه کیږي
د وینې د لوړ فشار د مخنیوي لپاره باید اول تر هر څه دمخه باید څوک هر څوک چې په کور کې وسیږي د باندې وسیږي خزینه نارینه فزیکی فعالیت ته ډیره برخه ورکړي خپل په ورځ کې حداقل د دیش د خو نه زیات پیاده روي قدم ووهي د سګریټو څخه ځان وساتي له الکولو څخه ځان وساتي کوم دواګان چې د وین د فشار په لړدو کې رول لري بدون د ډاکټر نوسې څخه به تونه حاصل شي همدارنګه کوم ناروغان چې استرس یا رواني فشارونه لري کوشش دی وشي چې خپل فشارونه کم کړي په هر لار چی چې نه ترسو د وینې په لوړ فشار اختنه شي غذایی رژیم کې د ضروری خبره د غوړو کم استعمال د تیل په شان د غوړو استعمال همدارنګه د مالګې کم استعمال ناروغان چې د وینې لوړ فشار لري باید په ورځ کې د 15 ګرام څخه کم مالګې استعمال کړي یعنی که ناروغ د وینې لوړ فشار لري او د درملنه لاندې وسیږي کولای شي چې یا ډوډۍ یا دا چې کم دیګ څخه پخېږي یو پکې به مالګې وسیږي نظر نورو کورنۍ نورو غړو ته د غذا مالګې باید کم وسیږي نو دغه عوامل دي چې مثلا کمرات کینو کولای شي چې ځان د وینې لوړ فشار څخه وساتي دا عوامل به ټول مراد شي ټول درنو هوادارو ته د خیر وختیا دعا کوم او هغه ناروغان چې د وینې په لوړ فشار اخته دي باید د سره د دې شم څو ځله د خبرم تکرار شوي غذایی پرهیز دوا په وخت وخوري او خپل ډاکټر سره د ارتباط وساتي په خپل سر د دوا نه اخلي دوا د په ځای استعمالوي او په خپل سر د دوام نه قطع کوي لکه مخکې چا دا ونه کړ بعض ناروغان دي یو ټابلیټ وخوري فشار نورمال شي بیا نور دوا هیڅ اچي دا نو دوامدار تداوی ته ضرورت لري خپل نزی څنګه ډاکټر به د وینې فشار وخت په وخت چک کیم نارنګ کوم اسباب چې د وینې فشار د لوړېدو سبب کی لڅخه جدي ځان پریس کی که غذایی رژیم کې دوايي او کالکول او کسګریټي تر څو په دې خطرناک او وژن کې ناروغي اختن شي خدای مکړه کوم بد واقع ما سره نه وړي
دغلته یو شمیر اوریدونکو د افغان بیسیم د 93 شمیر لري هم خپل بوختنی مطرح کړي دوی ویلي چې کله چې انسان په لوړ فشار باندې اخته کیږي په وجود کې څه تغیرات راځي او څه د سه عمده نخي پیدا کیږي کوم وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي ساسي نظر څه دی
دوی په ځواب کې باید وایو چې د وینې لوړ فشار ځان ته خاصه علامې او نخانی دي محکمه یادوري وکړه د سر درد کله چې ناروغ د سر درد احساس کوي کوم خاص علت او تبلن پیدا کوي خصوصا د سر د شاتنی برخې درد د سهار له وخت همدارګه سرګنګسي سرترخی زړه بدوالی یا زړه تنګوالی د زړه ټکان زیاتوالی بدخلقی دغه شان کچېره په خپل ځان کې ویني یو ناروغ ورختاوي حتی کله وخت کې د سترګو د دید تغیرات منځته راځي نو دغه علائم د لوړ فشار دی باید په دغه وخت کې دوی خپل نږدېترین ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو فشار چک شي که چیرې فشار لوړی ته درملنه وشي او که بل څه سبب لري هم تداوی لاندې ونیول شي
دوستانو خبرونه ځانګړي شوې و لوړ فشار ته او ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت موږ سره په خبرونه کې ملتیا کوله تر اوسه پورې ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه د چې خبرونې ترغلې او مهم معلومات مو له موږ سره شریک کړل
له تاسو څخه د ازادي رادیو د ټولو درنو کارکونکو څخه نړۍ مننه کوم چې موږ ته مبلنه راکړه تر څو کوم کوم معلومات چې موږ درلودل د خبرو درنو هیوادلو سره شریک کړو د دې ټول تخصصي حضور
ډیر مننه دوستانو لته سه هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخسه د خبرونه هم دلته پاتې رسیږي البته د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونه مه هیروئ، او که غواړئ چې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، او پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org، همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه کې هم کولای شئ چې تاسو معلومات ولولئ، facebook.com/azadiradio د مو د فیسبوک پته ده. او د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د الله پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.